په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما موږ په دې خبرونه کې د ازادۍ رادیو مجله دراورو. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ رادیو مجله خبره شي، په مو کې د دې سات خبرونو ته له جانقا الکوزینه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس د سترې محکمې سرپرست ټاکلی. په افغانستان کې یو پوځي بندي په امریکا کې د محاکمې لپاره انتقالیږي. او د ایران د اټومي پروګرام خبرو کې د امریکا جګ پوړی استازی وایي واشنگټن به تهران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدی د سترې محکمې سرپرست رئیس ټاکلی. په آر کې وی سرچینی ازادي راډیو ته وویل عبدالرشید راشد د جمهور رئیس لخوا د سترې محکمې د سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی دی. جمهور رئیس احمدی وروسته له هغې ښاغلی راشد د سترې محکمې د سرپرست په توګه وټاکه چې پرون یې د سترې محکمې د پخواني مشر پوهان عبدالسلام عظیمی استعفا ومنله. عبدالرشید راشد تر دې مخکې د افغانستان د سترې محکمې غړی و. امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې یو پوځي بندي به د محاکمې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ته انتقال کړي. د دیګوري ایرک حمیدالله په نوم دا بندي د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځ سرتیری و چې وروسته مجاهدینو ته اوښتی و او په دې هیواد کې پاته و. دیګوري ایرک وروسته له طالبانو سره یوځای شوی و او په 2009 کال کې له نیول کېدو وروسته په باګرام زندان کې ساتل شوی. چارواکي وایي حمیدالله به د ویرجینیا په ایالتي محکمه کې د تروریزم په تورونو محاکمه شي. دا به لومړی ځل وي چې په افغانستان کې بهرنی نیول شوی وسلوال د محاکمې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ته انتقالیږي. د خوست د ولایتي شورا یو شمېر استازو په یوې خبري غونډه کې د استناف څارنوالۍ لخوا د اختلاس په جرم د یادې شورا د مرستیال توقف کېدل غیر قانوني وبلل او د لوی څارنوالۍ څخه یې وغوښتل چې د دې مسلې د څېړنې لپاره د یو باصلاحیته هیئت وټاکي. د خوست د ولایتي شورا رئیس سید کریم خان خاکسار وویل د خوست استناف څارنوالۍ په اساسي توګه د قضیې له څېړلو پرته د ولایتي شورا مرستیال توقف او بندي کړی دی. د خوست ولایتي شورا غړي د دې شورا د مرستیال نیول سیاسي دسیسه بولي، خو د دې ولایت د څارنوالۍ چارواکي وایي د قانون په عملي کېدو کې به د هیچا خیال ونه ساتي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د اټومي پروګرام خبرو کې د امریکا جګ پوړی استازی وایي واشنگټن به تهران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډی شرمن په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو په مرکز کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې په اټومي وسلو سنبال ایران به په سیمه کې د وسلو سیالۍ رامنځته کړي او نور خطر او بې ثباتۍ به ایجاد کړي. شرما وویل د امریکا متحده ایالات غوره ګڼي چې خپل هدفونه له ډیپلوماټیکو لارو ترلاسه کړي، خو ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړی شي. شرما دغه راز ومنله چې له ایران سره د شپږو طاقتونو خبرې یو څه متضادې دي، خو د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. دې زیاته کړه چې امریکا د خبرو د بری هیله لري، مګر ځینې نور یې د ناکامۍ په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه د یوې معاملې مخکې چې د نومبر 4 نیټه ورته ټاکل شوې خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتو له ټولو اوکراینانو څخه په ټینګه غوښتي چې په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا ټینګار په هغو خلکو هم دی چې د هیواد په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو کې اوسیږي او یا د کریمیا په ټاپو وزمه کې دی چې په غیر قانوني توګه له روسیې سره یوځای شوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وینډی جنسا کې راتلونکي پارلماني انتخابات په اوکراین کې بل مهم بدلون وباله او زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات به په دې انتخاباتو کې هر ډول لاسوهنه په کلکه وغندي. د اوکراین په ختیځ دونیتسک او لوهانسک سیمو کې روس پلو یاغانو ویلي چې په نومبر میاشت کې به خپل جلا انتخابات وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وینډی جنسا کې وایي په اوکراین کې یوازیني مشروع انتخابات د اکتوبر په 25 او ورپسې د ډسمبر په 10 نیټه کېږي. د کاناډا امنیتي چارواکي وایي هغه وسلوال چې د اکتوبر په 22 په مرکز اوټاوا کې حمله کړې وه په یوازې ځان عمل کړی او په کیبک ولایت کې د تېرې اونۍ له حملې سره تړاو نه درلود. د کاناډا د شاهي پولیسو کمشنر باب پاولسن وایي حمله کوونکي مایکل زهاف بیبو د کاناډا او لیبیا دواړو تابعیت درلود. بیبو د کاناډا د پارلمان د ودانۍ پر لور له منډې مخکې یو عسکر په ډزو وژلی و او وروسته نوموړی د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. بیبو په دې وروستیو کې د کاناډایي پاسپورټ د ترلاسه کولو لپاره فورمېډه کې کړی وي او غوښتل یې سوریې ته ولاړ شي. د کیبک ولایت په پیښه کې د مارتین رولیو په نامه حمله کوونکي خپل موټر پر دوو کاناډایي عسکرو وربرابره کړی و چې په نتیجه کې یو عسکر مړ شو او حمله کوونکي هم د پولیسو په ډزو وژل شو. مالی د لویدیځې افریقا شپږم هیواد شو چې د ایبولا وژونکی وایرس ورته سرایت شوی دی. چارواکو د پنځشنبه پر ورځ ویل یو دوه کلنه جنۍ د دغې ناروغۍ په وایرس اخته شوې ده. دا جنۍ په دې وروستیو کې له ګاونډي هیواد ګینی څخه راستنه شوې وه په کوم ځای کې چې ایبولا په زرګونو کسان وژلي دي. په عین حال کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې یو غړی چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ د ناروغانو له درملنې وروسته په دې وروستیو کې نیویارک ته ستون شوی په خپله په دې وایرس اخته شوی ده. تر اوسه په متحده ایالاتو کې درې تنه په ایبولا ناروغۍ اخته شوي چې یو یې د ټکزاس ایالت په دالاس ښار کې مړ شوی دی. او چین او شاوخوا شلو نورو آسیایي هیوادونو په رسمي ډول یو نوی نړیوال آسیایي بانک جوړ کړ. چارواکو نن په پیکنګ کې د تفاهم هغه سند لاسلیک کړ چې له مخې به د آسیا د زیربنایي پانګونو بانک جوړ شي. پیکنګ هیله مند دی چې دا بانک به د امریکا د ملاتړې ورلډ بانک یا نړیوال بانک ځای ونیسي. په دې نوي آسیایي بانک کې د سیمې ځینې غښتلي هیوادونه لکه هند او قطر او دغه راز ازبکستان او پاکستان هم غړیتوب لري. دا هیوادونه په بانک کې د امریکا د متحدانو جنوبی کوریا او استرالیا شامل دو ته هم لار خلاص پریخه ده. چین تیر کال د دې بانک د جوړېدو وړاندیز کړی و. وای پیکینګ به 500 میلیارد ډالر د بانک ابتدایي پانګه پکې واچوي. دا بانک به د سړکونو د اورګاډي د پټلیو د برېښنا د بندونو او مخابراتي شبکو د جوړولو لپاره مرستې وکړي او د هیوادونو د اقتصادي ودې د پراختیا په برخو کې به هم اسانتیاوې برابرې کړي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ساده رادیو نه اوریدل. مخکې لدې چې د ساده رادیو مجله درته وړاندې کو یو مرکه راخلو د خادمن ګام په نامه یو خیریه بنسټ غواړي په کندهار کې د میوند د ملالی چې د میوند د جګړې اتلوه قبر ورغوي. دغه غیر دولتي ټولنه وایي د دې لپاره چې د دې تاریخي اتلې کارنامې له خلکو هیر نشي او ځوان نسل لا ورته پام وکړي غواړي دغه اقدام وکړي. دغه بنسټ وایي لا معلومه نه ده چې پر دې پروژې به څومره لګښت وکړي خو د پلان له مخې به د ملالۍ قبر پر هغه ګنبد او قبر ته نږدې یو شنه ساحه ورغوي. د ملالۍ قبر د کندهار د میوند ولسوالۍ په هغه سیمه کې پروت دی چې نام نه ګڼل کیږي. صالح محمد صالح د خادمن ګام بنسټ له مشر حکمت الله خادمن څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د ملالۍ میوندې د خبر دو جوړولو پریکړه یې څنګه وکړه؟
سمه مخ کې موږ بل پروګرام هم چې هغه د لیک او لوست نامه لاندې وو. موږ غوښتل چې هغه خپل تاریخي پخوانی ویاړونه چې په هغه جمهوریت کې خپل ملالۍ میوندې هم په هغه کتار کې راځي غوښتل مو چې د هغه په یاد ځینې پروګرامونه جوړ کړو. بیا وروسته موږ خبر ترلاسه کړ چې د دې مقبره چې ده او د هغه شاوخوا سیمه ډېر د یو بد حالت سره مخ ده. همدغه وو چې موږ وغوښتل چې خپل ویاړونه باید موږ یې هېر نه کړو خصوصا د نوي نسل لپاره. نو غواړو چې هغه ورغو
میوند کې خو نامنی هم زیاته ده. څه فکر کوئ چې تاسو به وکولی سئ چې خپل دغه کار عملی کړئ ځکه چې هلته وسلوالم زیات فعال دي او وخت نا وخت پیښې هم کیږي؟
ډېر کوشش کوو چې د هغه ځای او د هغه سیمې د مشرانو سپین ږیرو په منځګړیتوب باندې دغه کار ته ادامه ورکړو. هغه سره خبرې وکړو د هغه سره مشوره وکړو هغه سره مخبري کړم دي چې مثبت جواب را تر کړی دي چې هغه به موږ سره همکاري کوي څنګه چې دي هغه به لمن دوړي.
خپل دولت تاسو سره په دې برخه کې څه همکاري کوي یا د څه همکاري ژمنه کړي ده؟
دولت هم موږ ته د تماس نیولو د هغه ځای د خلکو سره موږ سره مرسته کړې ده او موږ ته وعده را کړې ده چې کوم وخت تاسو کار پیلوي او یا تاسو انجینر یا بل څوک د کار د کول لپاره ځي د امنیت ټینګښت په غاړه اخلي.
په 2004 کال کې چې لنور کسانو سره ما دغه قبر لیدلې وو په دښت کې پروت وو چې پیژندلې هم ګران کار وو. په دې ورستوي کې ځینو ټولونو پر دې قبر باندې کار کړی دی. نو ستاسو دغه پروژه چې تاسو غواړئ چې ملالۍ میوندې قبر ورغوي څه ډول جوړوي تاسو دغه قبر؟
خپل د قبر جوړول غواړو کم څه چې موږ ته په شریعت کې ویل شوی دي د شریعت د نگاه څخه د قبر جوړونه وکړو. خو لیکن د دې چار چاپیره باندې غواړو چې پر دې باندې ګمبته جوړ کړو د دې سرسبزي وکړو یو شایسته باغچه ورته جوړ کړو پارک بنور ته وایو لیکن د باغچه په نامه به یاد کړو چې هغه منطقه سرسبز معلومه سي شایسته معلومه سي او د دې حکم هغه کارنامې چې دی هغه په ډبرو کې ولیکو. کوم وخت خلک دا غت خلیدنه کوي نو هغه به ورته یادیږي چې کوم کارونه څه وخت تولد دي څه وخت کوم کارونه کړی دي. یعنی غواړو چې مکمله ساحه سرسبز کړو هورې برماوت وو ته جوړ کړو او یو کوچنی مسجد ته جوړ کړو.
ستاسو غوښتنه د نورو ټولونو څخه څه ده له افغان حکومت څخه څه ده چې په دې برخه کې ستاسو سره څه همکاري کولی سي یا څه ډول لاسنیوی کولی سي ستاسو؟
زموږ د نورو ټولنو څخه په مجموع کې دا چې په شاوخوا کې پر موږ باندې یا زموږ کوشش کېږي د بهر څخه چې زموږ هغه ویاړونه او هغه با همت شدي او نارینه غواړي چې زموږ څخه هیر کې ما د ټولو ټولنو څخه هیله او ارزو دغه ده چې د دوی په باب مجلسونه جوړ کړي، د دوی یادونه وکړي، ونوي نسل ته د دوی هغه کارنامې بیان کړي، او د حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغسې تاریخي ځایو د بیا رغونې او بیا ترمیم دپاره نه یوازې زموږ سره بلکې د هر چا سره خپل د حکومت لاس پوشت کړي.
د خدمت ګام د بنسټ لمشر حکمت الله خدمت سره مداسدې رډیو مرکه واوري ده. د بنسټ غواړي چې د میوند د جګړې د اتلي ملالی میوندۍ خبر جوړ کړي. په همدې مرکه سره د ریپورټونو او مرکو برخه پای ته رسو. 19 پروګرام تر ازو ازادې رډیو مجله وړاندې کیږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما سد الله غزن فر سلامونه ومني قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیوي مجله په پل شوي خبرونه کې د ځوانانو د یو نوي فرهنګي بنسټ لغړی اجمل تورمان سره د دغه بنسټ د هدفونو او کارونو په اړه مرکه اوري. ډاکټر محب الله زغم په فیزیولوژي او ادبیاتو کې د خیال او تخیل په ځانګړنو شغیشي. په پکتیکا کې د یوې نوې محلنۍ ل چلوونکي محمد نبی سیارمل سره مرکه او ځینې نور مطالب لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه فرشته مرسل ولي.
د افغانستان د تیاتر اتم ملي فستیوال جوړ شو. په دغه فستیوال کې چې د بلخ، بامیان، بغلان، کندهار، خوست، ننګرهار، کابل او فراه ولایتونو تمثیلي ډلو او د هر ولایت یو یو استازي ګډون کړی و، یو شمېر ډرامې نندارې ته وړاندې شوې او په پای کې غوره شو ډرامو ته جایزې ورکړل شوې. د افغانستان د تیاتر اتم فستیوال د ګویتی انسټیټیوټ، اغا خان فرهنګي بنسټ او اطلاعات او فرهنګ وزارت په شریک همکارۍ د درې ورځو په مخه په کابل کې و. د یادولو ده چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ګویتی انسټیټیوټ او ځینو نورو لورو په مرسته هر کال د افغانستان د تیاتر ملي فستیوال جوړیږي، چې د هنري چارو د کارپوهانو په نظر د افغانستان د تیاتر احیا او غوړېدو ته ګټه رسولې ده. په کابل سٹار هوټل کې د افغانستان د نامتو شاعر اکاډمیسیان سلیمان لایق د ادبي هڅو د قدردانۍ غونډه وشوه. دا غونډه چې د لیکوال او شاعر محمد حسن حسام په وینا پرانیستل شوه، تر ماسپښینه پورې روانه وه. او سی لایق، استاد عبدالله بختنی، استاد سعد الدین شپون، استاد پرتو ندری، غلام نبی فرهی، عبدالغفور لیوال او محمد نبی سلایی پکې د اکاډمیسیان لایق په ادبي هڅو باندې ویناوې واورولې او مقالې ولوستلې. په جلال آباد کې د انځورګر حمدالله ارباب هغه انځورونه نندارې ته وړاندې شول چې پګړۍ پکې رسم شوې وې. د ښاغلي ارباب دغه نندارتون د پګړۍ دیونۍ په ویاړ پرانیستل شوی و. د پګړۍ په نمونه کې چې ځینو ځوانانو د افغانستان د لباس د دغه مهم توکي د پالنې په منظور اول منزله په مختلفو غونډو کې له ځوانانو غوښتنه وشوه چې د افغانستان د خلکو د ملي جامو اغوستلو او دودونو ته لا زیاته توجه وکړي.
پکتیکا د افغانستان یو لوی خو وروسته پاتې ولایت دی. په دغه ولایت کې فرهنګي فعالیتونه هم ټکنی غوندې دي. د پکتیکا په فرهنګي ژوند کې د نوې ساه د غړولو لپاره د دغه ولایت یو شمېر ځوانانو د جرس په نوم یو محلنۍ پیل کړې ده. نورګل شفق د جرس له چلوونکي محمد نبی سیارمل سره مرکه کړې چې اوس یې اوري.
زیرمل صاحب، اول پښتنه به د جرس په اړه وکړم. څومره موده کیږي چې دغه اخبار مو پیل کړی دی؟
شاوخوا یو نیمه میاشت کیږي چې بس جرس لومړی ګڼه خپره شول، همدارنګه دوهمه ګڼه خپره شول، اوس یې دغه درېیمه ګڼه خپرېږي. جرس پنځلس ورځنۍ خپرونه د پنځلس ورځو کې وري چاپیږي.
ښه زیرمل صاحب، ځینې مجلې یا ځینې اخبارونه وي، خصوصا مجلې چې د کمی سیمې په اړه وي، د هغې سیمې په اړه په ځینو کې اغم را کافی څه نه وی چې خاص دی غیسی می پړی، بس د نورو ځایونو پړی یا داسې مطالب چې غیسی می پوري اڅړ نه لري او باید د غیسی می پړی یو څه پکې وی تاسو کړن لار څه د تاسو یعنی څه ډول مواد خبروي پکې.
موږ اصل کې ځوانانو ته د کار کولو احساس ورکو، ځوانانو ته د مطالعې کولو احساس ورکو، ځوانانو ته د درس ویلو احساس ورکو، ځوانانو ته د دې د دې ناوړ دودونو چې په پکتیکا کې اوس رواج لري د دې سره د مبارزې احساس ورکو. د پکتیکا محیط ډیر تنگ محیط ته په پکې دومره زیات نه څه د پکتیکا د محیط د پکتیکا د ځوانانو له سویې د ځوانانو له فکر سره برابر هغه کدي سیمې ای کدي نړۍ او کدي پکتیکا مربوطی هغه صورت خبرو.
او زرمل سه پکتیکا هم د افغانستان لوی ولایتونو څخه ده، خو کا فکر وشي په فرهنګي او علمی فعالیتونو لمخه کېده شي لوی ولایت و نه ګڼلې شو، ځکه لکه تاسو مخکې مول شي فعالیتونه دغه کم دي پکې، نو کله کله د مواد یا د لیکنو کمښت سره نه مخ کېږي.
په کابل کې لیکنې پیدا کوو، په کابل کې لوی لوی لیکوالانو شاعرانو ځینو فرهنګیانو سره په تماس کې همدارنګه په پکتیکا کې موږ انشاءالله په دې برخه کې مشکل نه لرو. خو تا یادونه وکړه چې پکتیکا لوی ولایت ته هلته فرهنګي کارونه نه دي سوي. زه کله کله مې دا ډېر خفه سم، ډېر مې زړه زور راکي، کش کې سي دا ځوانان سره یو سوي وای، کش کې سي ځوانانو یو هماهنګي درلودای، کار وکوي تر څو دا جرس للارې پکتیکا ته خدمت وکړو. مخکیم ځینې مجلې ځینې اخبارونه ځینې څولو خو له محدودو چاپونو وروسته بند سي، هغه بیا وروسته معلومیږي یا د یو وکیل یا د یو والی یا د یو چا شخصي پروژې چې د خپل کال لپاره په مخه چولی. خو جرس له دې ټولو نه بیل د ځکه د ځوانانو کار ده او د محصلینو کار ده، ځوانان خپل کار کوي، انشاءالله له ستونزې سره به مخامخ نه سي.
کله کله فرزن مونږ پر رسنیو کې هم اورو یو کار په پکتیکا کې وي، پکتیا یادوي خلک، یعنی دین هم سړی دا فکر کولی شي یو خو به سید تیروتنه وي، بل د پکتیکا په پیژندلو کې فکر کوم دومره ډیر کار به نه وي شوی. تاسو دغه جرس جریده یا دغه اخبار چې دی د پکتیکا د پیژندلو لپاره، د پکتیکا د خلکو د پیژندلو لپاره، یعنی څه نیتونه لري څه کوي؟
اصل کې د پکتیکا ځوانانو خپل ځان نه د پیژندلو، نو پکتیکا به څنګه نورو خلکو ته ورو پیژني؟ موږ لومړنی کار مو د پکتیکا د ځوانانو لپاره د سترڅو یو ځل د پکتیکا ځوانان جوړ کړو. د پکتیکا ځوانان دي ته مجبور کو چې خپل ځان وپیژني، کله چې دوی خپل ځان وپیژند بیا ولایت هم ورپیژندل شي.
دینه اخوا مطبوعاتي یا د رسنیز فعالیتونه څنګه دي؟ یو ځینې نورې فرزند فرنګي و ادبي ټولنې شته دي؟
د ګوتو پښمار ټولنې دي، داسې مشخصه ټولنه نسته چې د پکتیکا د ځوانانو د پکتیکا د ستونزو د پکتیکا د ولس لپاره کار وکوي. امیدوار یو چې داسې یو څه جوړ شي. دوهم، رسنۍ هلته کار کوي، څو شخصي رادیوګانې دي، هغوی داسې خپرونې لري لکه مثال تفریحي خپرونې دي، سندرې دي، او بس له نورو رسنیو له ازادي راډیو نه له پژواک نه خبرونه رخي او راپورونه رخلي په خپلو نامو یې خپروي. هغوی د ځوانانو دپاره، هغوی د پکتیکا دپاره، هغوی د هېڅ د عامه پوهاوي کار نه ده کړی، د عامه پوهاوي پروګرامونه نه دي جوړ کړي. حتی که درته ووایم پکتیکا یو ولایت نه ده، پکتیکا ځوانان په سیاست نه پوهېږي، د پکتیکا دومره څوک نه څه په سیاست کې وغږېږي، هیڅ یو راډیو هم د پکتیکا سیاسي خپرونه نه لري، نه تر اوسه کومه سیاسي خپرونه جوړه شوې، نه څوک ورغلي او نه هم پکې خبرې کړي. دا د پکتیکا د ژورنالیستانو کار ده.
زرمل صاحب، کله چې یو مجله چاپیږي یا یو اخبار وي، خصوصا په دغه لرو پرتو ولایتونو کې، یو څه چاپوي خو بیا یې خلکو ته رسولی نشي، یا یې فرزن خاص مرکز ته ورسوي، یا هماغه نږدې سیمې چې د مجلې یا د اخبار کوم دفتر چې کمې سیمې کې وي هغې ته دغه نږدې څنډو کې دوی ته ورسوي. تاسې د جرس رسول یعنې هغه کلیوالو ته چې په پکتیکا کې په مختلفو ولسوالیو کې اوسیږي، هغو کلیوالو ته مو د جرس د رسولو لپاره څه کړي؟ یعنې څنګه رسولی شي ورته؟
موږ په ټولو ولسوالیو کې نمایندګان لرو. هغه نمایندګان د لیسو زده کوونکي دي، د پانتون محصلین دي، دوی له موږ سره ماهنګ د موسیقله دا چاپ کو پکتیکا ته لیږو، له پکتیکا نه ټولو ولسوالیو ته لیږل کیږي. هلته زیات لوستې کسان نسته، یوازې تر مکتبونو او دولتي اداراتو ځینو داسې ځایونو چې هلته یعنی لکه پانتونو داسې نورو ځایونو پورې رسو، ټول پکتیکا ته نه رسیږي او نه هم د ټولې پکتیکا خلک په اخبار باندې پوهیږي.
زرمل صاحب، ځان په اړه مو څه ونه ویل؟ که راته ووایې د دې تر څنګ چې جرس چلوي نور څه فعالیتونه کوي؟
د دې تر څنګ وخت نه وخت ځینو رسنیو ته راپورونه ورکوم. د پکتیکا یو آزاد ژورنالیست یم، لیکنې کوم، شعر لیکم، او همدارنګ د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پانځي محصول يم او بس کار کو د پکتیکا د ځوانانو د پاره د پکتیکا د ناخوالو د پاره
ډیره مننه شاد.
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ل اٹکلونو سره سم په آسیا کې شاوخوا 50 زره فیلان ژوند کوي چې نیمه په هندستان کې دي، خو په افریقا کې د هاتیانو شمیر کابو 1 میلیون ته رسیږي. فیل نه یوازې د خپل لویوالي په خاطر بلکې د خپلې هوښیارۍ په وجه هم مشهور دی. یو تازه تحقیق وایي چې فیل ته له 10 کیلومتره لرې واټن څخه معلومیږي چې چیرته باران اوري. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د ټیکساس د ای اینڈ ایم پوهنتون محققان وایي چې دوی ته معلومه شوې ده چې فیلان کولی شي په 241 کیلومتره لرې فاصله کې د خورا تیز باران د ورېدو امکان احساس کړي. فیلان چې لوی غوږونه لري او د اورېدو قوت زیات دی، د خورا لږو فریکانسونو د تشخیص وړتیا لري. محققان وایي دوی ته معلومه شوې ده چې فیلان کولی شي د تالندې او برېښنا ډیر کمزوری آواز او دغه راز د تیز باران د ورېدو غږ له کیلومترونو لرې واټنه واوري او د نمجنې هوا او سیلابي اوبو د نږدې کېدو وخت معلوم کړي. محققانو ویلي دي چې دوی د فیلانو دې ځانګړنې ته هغه وخت پام شول چې یو ځل د نامیبیا په افریقایي هیواد کې په سلګونو هاتیان ناڅاپه یو لرې ځای ته روان شول او ولېږدېدل. د ای اینڈ ایم پوهنتون د استاد اولیور فرانفیلد په قول دوی د دې لپاره چې د دغو فیلانو د استوګنې د ځای د ناڅاپي ولدې د علت معلوم کړي، په دغه ډله کې پر 9 فیلانو باندې د 2 کلونو لپاره جی پی ایس آلې نصب کړي چې فیلان هر چیرته ځي او له محققانو ځای خطا نشي. محققانو ته معلومه شوه چې د جدید دلوي او هود په میاشت کې چې په نامیبیا کې د بارانونو موسم دی، دغو فیلانو خپل ځای په پرله پسې ډول بدلاوه او هغو سیمو ته به یې ځانونه رسول چې هورې به باران ورېده. وروسته بیا پوهان متوجه شول چې فیلان د باران ورېدا له سلګونو کیلومتره لرې واټنه احساسولی شي. دوی چې په اوبو او وښو پسې ګرځي، هغو خواو ته حرکت کوي چې بارانونه پکې ووري.
شاعر او ژورنالیست اجمل تورمان که څه هم نن سبا په دوبۍ کې اوسي، خو افغانستان ته تګ راتګ ډیر دی او په همدغو سفرونو کې یې د پل فکری کړۍ په نوم د ځوانانو د یوې فرهنګي ټولنې په جوړولو کې برخه واخیسته. د ده په نظر د ځوان کهول کلتوري هڅې لکه څنګه چې لازمه ده نه هڅول کیږي، او پل فکری کړۍ غواړي له ځوان کهول سره د بې انصافۍ مخه ونیسي. اجمل تورمان وای
شوخه 3 میاشتې کیږي چې ځنی ځوانانو ټول شوی دی او د پل فکری کړي په نوم باندې یو بنسټی خېده. البته دغه کړي له فعالیتونو سره هدف د ځوانو استعدادونو روزل، هڅول او یادول دي، ځکه په افغانستان کې ډېر ځله لیدل شوی دی چې که سیمینارونه نیول شوی، که د هڅونې غونډې نیول شوی دي، که لمانځنې شوی دي، نو دا ټول د مشرانو فرهنګیانو شوی دي. ځوانو فرهنګیانو ته توجه ډېره کمه وه او دا د دې لامل شوی دی چې مثلا دوی زړونه ساړه شي او مثلا دوی هغه فعالیتونه په ټپه ودرېږي، ځکه لمانځل کنوي، تشویق کنوي، نو فکر کوم چې پرمختګ هم نشته دی. له دې امله پل فکری کړي په همدې مخ خپل کار پیل کړي او یوازینی هدف او موخه یې همدا ده چې ځوان استعدادونه وروزي، وی هڅوي، وی لمانځي او د لا کارونو لپاره یې وهڅوي.
په دې درې میاشتو کې کوم کارونه کړي دي، کومې هڅې روانې کړي دي؟
بله، په درې میاشتو کې پل فکری کړي اول ځلې چې کومه غونډه وکړه، د ناول لیکونکي آصف عمر لمانځنه وه چې آصف عمر ول مانځه. آصف عمر هغه څوک دی چې تر اوسه پورې 9 ناولونه چاپ شوي دي
او کوم په افغانستان کې به دومره ډیر ناولونه بل چانه
لیکلي. ولی که تاسو امر سره موافق اوسئ، آصف عمر تر اوسه پورې په دغه ډول چې باید پیژندل شوی خلکو ته ونه پیژندل شو، او موږ همدغه کسان چې مثلا د خلکو له سترګو نه پناه پاتې ول، ولې کار یې ډیر کړی و، دا مو د خلکو لپاره معرفي کول او پیژندل. دویمه هڅه د پل فکری کړې دا وه چې د یو شمیر ځوانو شاعرانو شعرونه دوی راټول کړل او هغه په یو هنرمند باندې کمپوز کړل او وی ویل. د دې هدف دا و چې نن سبا چې کومه موسیقي پښتو کې راغلې ده، کیفي نظر ښه پښتو شعرونه ده البته کم شعرونه چې انتخابیږي تاسو هم شاید اوریدلی چې اصلا د اوریدلو وړ نه دي، نو د دې په خاطر چې موسیقي معیار لوړ شي او بل دا چې د ځوان شاعرانو په شکل د اشکال وهڅيږي دا یو پروګرام جوړ کړي چې هغه ډیر ښه او ټاپ غزلې د ځوان شاعرانو راټولې کړي، یو موسیقار ته ورکړي د مبین وصال په نوم چې هغه هم خپل یو ځوان سندرغاړی دی او مبتکر سندرغاړی دی او داسې موسیقي یو پروګرام جوړ کړي. دریم مثلا د افغانستان د استقلال ورځ دوی په بل ډول ولمانځله، مثلا د یو کیک جوړول او د هغې پرې کول او په دې ډول چې څوک دی ژوندی انسان کلیزه لمانځي په دې توګه باندې د ژوندی افغانستان کلیزه هم ولمانځل شوله. د دې ترڅنګ پل فکری کړی یو شمیر سینلیکونه هم ځینې دوستانو ته ورکړي دي، مثلا ابراهیم اوتک چې په سینلیک سره ولمانځل شو. ابراهیم اوتک هغه څوک دی چې په تیره یو لسیزه کې د افغانستان د تیاتر لپاره ډیر څه کړي دي.
ابراهیم اوتک چې ګویته انسټیټیوټ
یې بله د ګویته انسټیټیوټ کلتوري مسؤل ابراهیم اوتک
شغله تورمن ساسیا هڅي کلتوری دی او متنوع دی او ابتکار هم پاکستان او لزوانان خونو توقع هم دی چې ځوان فکر باید نوی نوښت باید پکی. خو تاسو باید چې ځوانان لکه څنګه چې شای نه دی هڅول سوي او تاسو غواړی چې وای هڅوي او ویل منځي ځینی خلک دی او بل خبره هم کوي وای دا ځوانان هم بیا ځینی ډیر مطرحي ځینی یو قسم انحصارګر طبیعت لري صرف ځان ته کار کوي او ټول ځوانان ته توجه نه کوي. لدی اړخه مو هم کلتوري فعالیتونو ته کتلی دي یا دغه نیوکه هم واقعا وجود لري او که
بله واقعا مخکې دې نشته موضوع تراشم غواړم د ورسې پرمختګ هم دوستانو سره شریکم چې یو پل یو کتاب په نوم باندې اوس کومه هڅه چې روانه ده د لیکوالو نه کتابونه راټولېږي، مثلا یو کتاب دوه کتاب هر څومره چې وي یو پنځلس ورځنی کمپاین دی دا کتابونه چې راټول شي په ولایتونو کې به هغه کتابتونونو ته چې دوی ورته اړتیا ولري او ضروری وي هغه کتابتونونو ته ورکول کیږي د پل دخوانه. کومه خبره تاسو کړه زه تاسو سره موافق یم. غزنفر صاحب ځینې ځوانان ډیر ځلیدلی دي ولې دا چا نه دي ځلولي، دوی خپل ځلیدلی دي مثلا خپل استعدادونه ول دوی چې ځلیدلی دي، البته په شکل د اشکالو کې په غیر مستقیم ډول یو څه اخیستل شوی وي یو څه ورکل شوی وي دا بیله خبره ده، ولې دا چې مستقیم ډول باندې دوی هڅول شوی وي دا تر اوسه پرې نه دي لیدل شوی. کلیدل شوی ډیر په کم سره او څه ډول شي که یو څوک هڅول شوی هم دی هغه په بار بار هڅول شوی دی په وار وار که په ننګرهار کې هڅول شوی دی لمانځل شوی دی هغه په کونړ کې لمانځل شوی دی هغه هم بلخ کې شوی په هرات کې دلته په افغانستان کې لمانځنې او هڅونې د وړتیا له مخې نه دي متاسفانه. دلته د ملګرتیا وکړي دي چې تر ډیر لمانځنې لامدې طریق کېږي، ځینې ډیر مخور مشران هم اتاشته دی چې تر اوسه پرې نه دي لمانځل شوي چې باید لمانځل شوی وی، ولې داسې کسان شته چې په کراتو مراتو باندې لمانځل شوي دي او یاد شوي دي غونډې ورته جوړې شوي دي. دا هماغه د ملګرتیا سلسله ده او د ډلو ډلبازیو یو یو جوړښت دی په افغانستان کې. ځوانانو ترمنځ هم متاسفانه چې همدغه یو څه موجود دي او ځینې ځوانان مثلا دغه ستونزه لري دغه مشکل لري بله پل کړی د همدې لپاره جوړ شوی ده او زیات هڅه کوي چې دغه اختلافات هم لري کی تر کومه چې امکان موجود وي، ولې ډیر کار به دې ته کوي چې هغه چې په اشیه کې پاتې دي هغه خلکو ته ورپیژني.
شغله تورمن که فرزن زه یو لیکوال یم که څه لیکم په یغه کې دقت وکم په یغه کې ډیره خواري وکم طبعا لوستونکي هغه کار خوشحالي چې هغه په دقت سره لیکل سوی هغه شی عام لوستونکی یو انګریز لیکوال و خبره کوي وای هغه لیکنه چې په زحمت سره لیکل شویږي په اسانۍ سره لوستل کیږي او هغه لیکنه چې په اسانۍ سره لیکل شوی په زحمت سره لوستل کیږي، یعنی که څوک خپل خواري وکي نو مخاطب پیدا کوي، نو کدی بیا ونل منځل سي غونډه ورته جوړ نه سي آیا د بڅ تاوان کړی؟ آیا بهتر دانه ده چې ځوانان او نور لیکوال یا فرهنګیان په خپل هڅو ډیر تاکید وکړي تر دې چې بلې وهڅوي؟ په دې باره کې تاسو څه وایئ؟
څه خبره دقیقه غزن فرسیب ولې تاوان موضوع دلته رامنځته کیږي؟ مثلا چې دوه شی موږ مثلا په میز دوی یو خدای یو خراب دی، او هغه د خراب ستاینه کیږي د خنه کیږي نه، دلته تاوان دی دا کی چې مثلا زړه مې ته کیږي، به مثلا زړه به سړیږي، چې ولې هغه فکر کوي چې شاید د غزما شی زما لیکنه زما کتاب یا زما شعر زما داستان دا خی دغه ونه لري نو ارزښت نه لري، چې مثلا هغه شی چې لیکل کیږي هغه منزل کیږي ستایل کیږي او زما نه کیږي. دلته بیا هغه موضوع رامنځته کیږي مثلا چې لیکوال زړه تورن کیږي، زړه یې سړیږي، او مثلا راتلونکو د اثر لپاره زړه خن نه کوي. زه فکر کوم اول خو باید دغه لمانځن شي کیږي کنه، دغه د لمانځونکو ډلې دې ته پام وکړي چې مثلا څوک ولمانځي او څنګه یې ولمانځي کنه. همدا اوس په افغانستان کې د ساینلیکونو قدر بیخي رالوېدلی دی، د مډالونو قدر بیخي رالوېدلی دی. لنډه دا چې دا وروسته کې د افغان ولسمشر لخوا ځینې لیکوال او شاعران ته مډالونه ورکړل شول، په دې کې تاسو خو ماته د ځوانانو ونډه څومره وه؟ کم ځوان ته مډال ورکړل شو؟ آیا په ځوانانو کې دغه وړتیا نه وه؟ بله دا چې
ښاغلی تورمن چیرې مشران بډاګان